بشنیم چی در برنامه دارن. خوش آمدید سروان صاحب.
ډیر مننه نعیمی صاحب. ستړی مشه درنو اوریدونکو، تاسو ته هم سلامونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورې چې په 2000 میلادي کال کې چې نن 12 ده، د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې امریکایي ځواکونو ته مرشوب لاوخته ده. د دې پیښې د جزئیاتو ترڅنګ په دې خبرونه کې نور موضوعات هم لرو او 2019 پروګرامونه وړاندې کوو. تاندې څنګه او حقیقت څه دی؟ لومړی مورا بولم د دې سات خبرونو ته. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي هر کله چې د انتخاباتي شکایتونو له کمیسونه لازم وضاحت ترلاسه کړل، په ځینو محلونو او مرکزونو کې به د رایو بیا شمیرنه پیل شي. په تهران کې یو شمیر خلکو د اوکراینی الوتکې د ویشتل کېدو په اعتراض کې مظاهره وکړه او اوکراین وایي له ایران څخه یې د تاوان غوښتنه کړې. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي هر کله چې د انتخاباتي شکایتونو له کمیسونه لازم وضاحت ترلاسه کړ، په ځینو محلونو او مرکزونو کې به د رایو بیا شمیرنه پیل کړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون یو ویندوی عبدالعزیز ابراهیمی تیر ماښام آزادی رادیو ته وویل
کمیسیون مستقل انتخابات متحد است. کمیسیون شکایت انتخابات
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ژمنده چې د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون سره مرسته وکړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د حقوق مرکزونو او محلونو په اړه د لا زیات وضاحت غوښتنه کړې چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون پکې د رایو د بیا شمیرلو غوښتون کړي. موږ دا وضاحت غوښته چې په کومو ولایتونو کې په څه ډول او په کومو دلایلو د رایو بیا شمیرنه غواړي. د شغلی ابراهیمی وینا تخنیکی ټیمونه به جوړ شي او د رایو د بیا شمیرلو او تفتیش کار به پیل کړي. په کندز کې د وسلوالو طالبانو د یو قومندان په ګډون شپږ وسلوال وژل شوي او اووه تنه نور ژوبل دي. د پامیر 212 قول اردو مرستیال عبدالهادي جمال په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د کندز په اقتاش کې پوځي عملیات شوي او د وسلوالو طالبانو د یو سر ګروپ ملا خلیل په شمول څو تنه وژل شوي دي. وسلوالو طالبانو په دیاړه تر اوسه پورې څه نه دي ویلي. په لشکرګاه کې درې پولیس وژل شوي دي. د هلمند والی ویاند عمر ځواک آزادی رادیو ته وویل چې پرون شنبه د لشکرګاه ښار په لومړۍ حوزه کې د پولیسو په پوسته کې چاودنه وشوه.
د لشکرګاه ښار د لومړۍ امنیتي حوزې مربوطاتو کې شهید غلطان په سیمه کې هلته په یوه پوسته کې چې نوې پوسته د پولیسو جوړه شوې ده چاودنه رامنځته شوې ده. په چاودنه کې پولیسو ته تلفات اوښتي دي، مرګ ژوبله لري، خو تر اوسه پورې دقیق معلومات نشته. تنها د لومړنیو معلوماتو په اساس چې موږ ته رسېدلي دي، د درېو نفرو پولیسو د شهادت معلومات تر اوسه پورې راغلي او وروسته معلومه شوه چې څو نفر پکې دي.
د دې حملې مسؤلیت تر اوسه پورې کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. په کاپیسا، پروان او پنجشیر کې د ډېرې واورې د ورېدو له امله د زیاتو کلیو او ولسوالیو لارې بندې شوي او خلک له حکومت مرسته غواړي. په دې ولایتونو کې یو شمېر خلکو آزادی رادیو ته ویلي چې د لویو او وړو لارو د بندېدو له کبله حتی خپل ناروغان په وخت روغتونونو ته نشي رسولی. د پنجشیر د روخي ولسوالۍ یوه اوسیدونکي ظریف محمدي آزادی رادیو ته وویل
قریجات ها مسرک های فرعی که دارن برای یک ماه چون
دیوه دلتا دزیتی وابری دوری دول عمل د کلیو فرعی لاری او سرکونه حتی دیش او سلویش روزی بندوی او دستی غریب خلق چی حتی د خوراک دوری نلری دلتا بند پاتا کیشی. په دریو ولایتونو کې حکومتي چارواکو د آزادی رادیو خبریال ته ویلي چې د ژمي په میاشتو کې کلینیکونو ته د دوا رسولو او د لارو پاکولو پلان لري. دا خبرونه له آزادی رادیو اوري. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ایرانی اعتراض کوونکي زړور وبلل او د هغو ملاتړ یې وکړ. پرون وروسته لدې چې ایران وویل اوکراینی الوتکه یې سهوان ویشتې ده، په تهران کې یو شمېر خلکو مظاهره وکړه. ترامپ د ایران حکومت ته خبرداری ورکړ چې نړۍ یې څاري. د امریکا ولسمشر پر خپل ټویټر پاڼه کښلي د ایران زړورو او له اوږدې مودې راهیسې ځورېدلو خلکو، زه د خپلې ولسمشۍ له پیله له تاسو سره ولاړ یم او زما حکومت به ستاسو ملاتړ ته دوام ورکړي. موږ ستاسو اعتراضونه په زیر سارو او موږ ستاسو له جرأت الهام مخلوب. د ایران د حکومت د دې بیان تر خپرېدو وروسته چې د اوکراین د نړیوال هوایی چلند الوتکه سهون ویشتې په تهران کې یو شمېر خلکو مظاهره وکړه. مظاهره چان په تهران کې د امیر کبیر په هنتون مخې ته راغون شوی ول او د عدالت غوښتنه کوله. د اوکراین د نړیوال هوایي شرکت د مسافر وړونکو الوتکې د لویدو له امله 116 اویاتنه ووشل شول. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی وایي هیواد یې تمه لري چې ایران به د دوی د غورځول شوي الوتکې په اړه تحقیقات بشپړ کړي او تاوان به یې هم ورکړي. د اوکراین د نړیوال هوایي چلند یوه مسافر وړونکې بوینګ الوتکه د جنوري په 8 له تهرانه تر الوتو لږ وروسته وغورځېده او ټوله سپرلی یې ووژل شوه. د ایران حکومت تر پیش وروسته نه منله چې الوتکه به ویشتل شوی وي، خو پرون شنبه یې وویل چې سهوان پر الوتکه توغندی لګېدلی دی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی پرون د ایران د دې بیان په اړه وویل غواړي چې ایران ډاډ ورکړي چې بشپړ او آزاد تحقیقات کوي، مسؤول کسان عدالت ته کاشي، د مړو جسدونه ورسپاري، تاوان یې ورکوي او د ډیپلوماتیکو ادارو له لارې رسما معذرت غواړي. دی وایي زه د اوکراین پر ټولو شریکانو غږ کوم چې متحد واوسي او ټینګار وکړي چې د دې غمیزې د شرایطو په اړه بشپړ تحقیقات کیشي. ولادیمیر زیلنسکی پرون همداراز د ایران له ولسمشر حسن روحانی سره تلیفوني خبرې وکړې. او د لیبیا پر ختیځ د غشتل واکمن خلیفه هفتر ځواکونه او د پلازمین ترابلس حکومت چې ملګری ملتونه یې په رسمیت پیژني وایي چې پر اور باندې صلاح کړې ده. د هفتر ځواکونو چې ځان د لیبیا ملي اردو ګڼي وویل اوربند چې ټاکل شوی له نن سهاره پیل شي له دې سره تړلی دی چې په ترابلس کې د ملي تړون حکومت یې ومني. د هفتر د لیبیا د ملي اردو ویندوی احمد مسماری په یو ویډیوي پیغام کې وویل د اوربند هر را سرغړونې ته به سخت ځواب وویل شي. نن سهار وختي د ملي تړون حکومت په یو آنلاین بیان کې ویلي د اوربند لپاره د ترکیه او روسیې د ولسمشرانو د غوښتنې په ځواب کې د ملي تړون د حکومت د ولسمشرۍ شورا مشر د شپې له 12 بجو څخه چې د جنوري 12 کېږي د اوربند پایل اعلانوي. د ترابلس حکومت تر دې مخکې د اوربند د غوښتنې هرکلی کړی و، خو ویلي و چې د خپلو اتباعو ساتنې مسؤلیت دی. زموږ شخله آزادی رادیو اوري. پرون په کندهار کې د امریکایي ځواکونو د غزمې په لاره کې 14 وشوه. د کندهار والی د دې پیښې په اړه وایي
د امریکایي قوتونو یو غزمه په فرق غاړه ماین ښکار شوه چې دوه امریکایي سربازان پکې وژل شوي او دوه زخمیان.
د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د هغو هیوادونو له بهرنیو چارو وزیرانو سره خبرې کړي چې په ایران کې د غورځول شوي الوتکې په قربانیانو کې اتبا شامل دي. د افغانستان د روغتیا وزارت یو شمیر غیر قانوني روغتونونه تړلي دي. د لوی پکتیا اوسیدونکي د متحده عربي اماراتو د ویزې د مودې د زیاتېدو هرکلی کوي.
د افغاني تجارانو په کاروبار باندې ډېر مثبت اغیز ولري.
د لوی پکتیا ولسونه د اکثریت په عرب متحده اماراتو کې تجارت لري، کاروبار لري.
په دې خبرونه کې 29 پروګرامونه هم لرو، تاند څنګه او حقیقت سره. زموږ اخله آزادی رادیو اوریم. په کندهار کې پرون د ماین په 14 کې څلورو امریکایي پوځیانو ته مرجوب لواوخته. د په 2000 میلادي کال کې د امریکایي ځواکونو لمړنۍ مرجوب لده. د حمله مسؤلیت وسلوالو طالبانو په غاړه اخیسته. نور جزئیات فرشته جلال زیوړند کوي.
د کندهار والی حیات الله حیات پرون ازادي راډیو ته وویل چې 14 د کندهار د ډنډ ولسوالۍ د حقدار کاریز په سیمه کې شوې ده. حیات وویل چې د امریکایي ځواکونو ټانک د سرک پر غاړه په ماین الوتی دی. د کندهار والی زیاته کړه چې دوه امریکایي عسکر وژل شوي او دوه نور زخمیان دي. حیات الله حیات ویل
د امریکایي قوتونو یو غازما چې د کندهار د میدانوي جنوب خوا کېږي د فرق غاړې ماین ښکار شوه چې دوا امریکایي سربازان پکې وژل شوي او دوا زخمیان دي.
د پیښې مسولیت وسلوالو طالبانو منلې دي. د وسلوالو طالبانو یو ویاند پر ټوټر لیکلی چې پیښه د کندهار هوایي ډګر ته نږدې سوې او په موټر کې ټول سپاره کسان وژل شوي دي. په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت تایید کړی چې په کندهار کې د امریکایي ځواکونو غزمه په ماین ختلې او دوه عسکر وژل شوي دي او دوه زخمیان دي. په کندهار کې د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې د امریکا او رومانیا ځواکونه میشتي. دا په افغانستان کې په 2000 میلادي کال کې د امریکایي ځواکونو لومړی وار تلفات دي. د امریکا د متحدو ایالاتو پوځي ماموریت په 2014 میلادي کال کې په افغانستان کې محدود شو. له هغه راهیسې تیر کال په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لپاره تر ټولو خونړی کال و. په 2019 میلادي کال کې د امریکایي ځواکونو 40 غړي په افغانستان کې ووژل شول. له 2001 میلادي کال راهیسې چې د امریکا د متحدو ایالاتو په مشرۍ په افغانستان کې د ائتلافي قواوو لخوا د تروریزم پر ضد جګړه پیل شوې، 2400 امریکایي عسکر وژل شوي دي. د امریکا د متحدو ایالاتو د دفاع وزارت شای تر پیښې څلورویشت ساعته وروسته د وژل شوو کسانو معلومات خپاره کړي. په افغانستان کې اوسمهال 2000 امریکایي عسکر میشتي چې نږدې 8000 د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې خدمت کوي. هغوی تر ډېره حده د افغانستان د امنیتي ځواکونو په روزنه او له هغوی سره په همکاري لګیا دي. په کندهار کې حمله په داسې وخت کې شوې چې په دوحه کې د امریکا او وسلوالو طالبانو سیاسي استازو څو واره په افغانستان کې د روان تشدد د پای ته رسولو لپاره مخامخ خبرې کړي دي. د امریکا متحدو ایالاتو له وسلوالو طالبانو مکرر غوښتنه کړې چې د افغانستان له حکومت سره د سولې لپاره مخامخ خبرې وکړي او له تشدده لاس واخلي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر په ایران کې د غرزول شوی الوتکې په اړه د هغو هیوادونو له بهرنیو چارو وزیرانو سره تلیفوني خبري کړي چې وګړي په قربانیانو کې شامل دي. د دغو تلیفوني خبرو هدف د پیښې په اړه د همغږۍ او د قربانیانو کورنیو ته د ځواب ویلو لپاره د یوې نړیوالې ډلې پر جوړېدو هوکړه شودل شوې ده. اجمل تورمان د دې موضوع جزئیات راوړي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي له شمیر هیوادونو سره تهران ته نږدې د نسکوري شوي اوکراینی الوتکې د پیښې پاړه د همغږۍ او د قربانیانو کورنیو ته د ځواب ویلو په هدف د یوې نړیوالې ډلې پر جوړېدو هوکړه کړې. دغه وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي د وزارت سرپرست وزیر ادریس زمان د پیښې په تړاو د کاناډا او یو شمیر نورو هیوادونو چې وګړي په قربانیانو کې شامل دي له بهرنیو چارو وزیرانو سره تلیفوني خبرې کړي دي. د ولسمشر محمد اشرف غنی ویان صدیق صدیقی نن پر خپل ټویټر لیکلی د رالویدل الوتکه د قربانیانو ډیر لستنه افغانان دي. وړاندې د غشمیره لستنه اعلان شوی و. که څه هم ځینو غربي کارپوهانو لاله وړاندې د دغه الوتکه د وشتل کېدو خبره کړې و، خو ایران تر څو ورځې انکار وروسته نن ومنله چې د دوی ځواکونو په تیروتنې د الوتکه راغورځولې ده. تازه د ایران د سپای پاسداران د هوا فضا د څنګ قومندان حمیر علی عجیزاده په هغه وینا کې چې د ایران په دولتي تلویزیون خبره شو وویل د دې ځواک هوایی کنټک تهران ته نږدې د اوکراینی الوتکې د نسکوریدو بشپړ مسولیت مني.
اگه خبط و خطایی بوده یکی از عناصر ما خبط و خطا کرده
که تیروتنه وی زمون کم کس تیروتنه کرده دا چیز مون دا امر لند زواکونه دی مسئولیتی پر مونده مون باید زواب گویه و
بلاخره مسئولیتش با ماست ما باید جواب باشه.
دی ایران رهبر آیت الله خامنه‌ای هم پا الوتکه که دیو سلوشپگ و یا قربانیان و لکورانه و سرا جور غمرازی سرگنده کرده او پیو بیان که دی هواد لوسلوال و زواکون و غختی چو هغه ممکنه نیمگرتیاوی او جرم و چیدی چه دی دردناک پیخ لامل شوید.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د خوست پکتیا او پکتیکا خلک او مسافر د عربي متحده اماراتو د سیاحتي ویزې د مودي د ډیری دوه هرکلی کوي. دوی وای دا کار به دوی ته فرصت برابر کړي چې هلته خپل کاروبار په ډاډه زړه پر مخ یوسي. د نوري نړۍ په څنګه کې د لوی پکتیا زرګونه خلک او ځوانان په عربي هیوادونو لکه متحده عربي امارات او سعودي عربستان قطر کویت عمان او نورو هیوادونو کې کار او مزدوري کوي. له خوسته د نجیب الله لو خل راپور ووري.
د لوی پکتیا خلک او مسافر د عربي متحده اماراتو د سیاحتي ویزو د مودې پر ډېر دوه خوخي څرګندوي او وایي په دې سره به نه یوازې هغه ځای ته تګ او راتګ آسان شي، بلکې د دوی په سوداګرۍ او کاروبار کې به هم ورسره ښه والی راشي. متحده عربي اماراتو کې د شته افغاني کارګرو په خوا کې په کلني ډول زرګونه نور افغانان هم د سیاحت لپاره خارجي هیوادونو ته سفر کوي. حاجي ګل احمد خان ګربز په عربو کې 19 کاله مسافري کړې ده او حاجي رحیم ګل یو بل خوستوال دی چې نیمایي کورنۍ په عربي اماراتو کې اوسیږي. دوی وایي
در څه چې تاسو په خوست کې وینئ د رشپات پیسې نه دي، د دری په سود پیسې نه دي، د په عربي کې مزدوري کړې ده، دا فرتمانی نه پوجوړ. نو دا د امارات دولت نظر ډیر منندوی ځکه عربی کې میڅ خل ډیر دی.
دا چې د اوس 15 کلنې ویزې شوې د مونږ افغانیون داسې دي چې ولاتې په میلیونه لري کورونه لري سی آر سی تاګر تاګ ډیر کوي. مخکې زه تلم اتلم خو هغه مشکلات موجود الحمدلله کوم مشکل چې وو افغانیون په تشویش کې موجود او هغه را پښول.
د جنوري په شپږمه د متحده عربي اماراتو لومړي وزیر او د دوبی حاکم شیخ محمد بن رشید ال مکتوم پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل د دې لپاره چې متحده عربي امارات د سیلانیانو د خوښې په یوه وړ ځای بدل کړي، حکومت غواړي چې ټولو بهرنیو اتباعو ته څو کراته 15 کلنې ویزې ورکړي. د پکتیا ولایت دوه اوسیدونکي اول خان او لایق خان وحدت بیا د دې پریکړې سوداګریزي ګټې په ګوته کوي او وایي
سپینځو کلونو ته دوی ویزه ورکوي افغانانو ته، دا به واقعاً چې د افغاني تجارانو په کاروبار باندې ډېر مثبت اغیز ولري. دوی به کولای شي چې په دوامدار توګه سره خپل تجارت ته دوام ورکړي.
د لوی پکتیا ولسونه دوی اکثریت په عرب متحده اماراتو کې تجارت لري، کاروبار لري، نو دغسې زمینه سازي دوی لپاره فکر کوم چې تجارت به نور هم پانګې اچونې ته ټوله کې تجارت ته مخه کړي او دوی تجارت په مثبت تاثیر وکړي.
د پکتیکا ولایت اوسیدونکي هم د عربي متحده اماراتو په ملاقاتي او سیاحتي ویزو کې د وخت ډېرېدل یو ښه کام بولي. د حاجي فضل ربی په نوم د میټاخان ولسوالۍ او د عبدالقدوس په نوم د مرکز خرنې اوسیدونکي وایي
موږ ډېر خوشحاله یو چې د عربي اماراتو ولیعهد دا اعلان کړی چې د اماراتو ویزاوې د افغانستان لپاره او د څو نورو ملکونو لپاره خلاص شوې دي. مخکې دا ویزا کې ډېر مشکل وو نو پیدا کېدلې لا بسپینې راوتلې.
موږ زیاتره پکتیکاوال د علم سره ناشنا دي او په نورو هیوادو کې مسافرې کوي. مخکې په دې باندې مصارف زیاتو، د ویزې دغه پیسې به زیات وي، دوی نه غوښتلو سي لاړو به بیرته به راغلو. یعنې صرف هغه د کور چلاوم دوی ته دوه کاله دوه نیم کاله وخت پیلې تر څو دوی سره یوازې کور چلول. دې نه وروسته به د افغانانو اقتصادي وده به شه سي، د دواړو هیوادونو ترمنځ به اقتصادي وده فکر کوم دوه چنده یا درې چنده به اضافه سي.
که څه هم په عربي متحده اماراتو کې د لوی پکتیا د زرګونو مسافرو او هلته د دې سیمې د اوسیدونکو کورنیو دقیق ارقام نه دي معلوم، خو د خوست د ډېریو کلیو تر سلو سلو کسانو هم ډیر په دې هیواد کې په کار او مزدورۍ بوخت دي.
له خوست څخه مو د نجیب الله لو خل راپور اوریده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په تیرو شپږو میاشتو کې په لسګونو روغتیایي مرکزونه چې غیر قانوني فعالیت یې درلود بند کړي دي. د دې وزارت چارواکي وایي د دغو غیر قانوني مرکزونو مسؤلان عدلي او قضایي بنسټونو ته ور معرفي کړي دي. خاطر پردیس د دې موضوع جزئیات اوروي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د هغو روغتیایي مرکزونو ته چې د غیر قانوني فعالیتونو لامل تړل شوی ګواښ کوي کبي ځلې خپل فعالیتونه پیل کړي عدلي او قضایي بنسټونو ته ورو پیژندل شي. د افغانستان د روغتیایي قوانینو د پلي کېدو د ارزونې رئیس احمد خالد احدی د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په لسګونو هغه روغتیایي مرکزونه چې غیر قانوني فعالیت یې درلود په تیرو شپږو میاشتو کې تړل شوی دي.
در شش ماه اخیر
په تیرو شپږو میاشتو کې هغه روغتیایي مرکزونه چې غیر قانوني فعالیت یې درلود موږ یې فعالیت درولی. په دې د سوي روغتيي مرکزونو کې 14 روغتونونه، 15 سلويخ عمومي کلینیکونه، اتیا د غاخونو کلینیکونه، شپږ وس لابراتوارونه او شلو څخه زیات د حجامت مرکزونه شامل دي.
خود خغلی هدی په خبر له تړل شوی مرکزونو څخه شپږ عمومي کلینیکونه، پنځه روغتونونه، پنځلس د غاښونو کلینیکونه او شپږو لابراتوارونو ته د قانوني مراحلو تر بشپړېدو وروسته بیرته د فعالیت اجازه ورکړل شوې ده. ښاغلی احادي وایي تر دا مهاله د شپږو روغتیایي مرکزونو مالکان چې د غیر قانوني فعالیتونو له امله یې مرکزونه تړل شوي وو او بیرته یې فعالیت پیل کړی وو، عدلي او قضایي بنسټونو ته پیژندل شوي دي. د افغانستان د روغتیایي قوانینو د پلي کېدو د ارزونې رئیس وایي د ټولو درې دېرش ولایتونو روغتیایي مرکزونه به وارزول شي. د دې بند شوي روغتیایي مرکزونو له ډلې یو یې هم د روغتیا په نوم د غاښونو صحي مرکز دی چې د کابل په قلعه زمان خان سیمه کې موقعیت لري. دغه روغتیایي مرکز د روان لمریز کال د قوس په میاشت کې د غیر قانوني فعالیتونو له امله وتړل شو. د دې روغتیایي مرکز مالک حسیب الله امین مني چې فعالیت غیر قانوني و.
له څو میاشتو راپه دې خوا ما دغه کار کاوه او خپل فعالیت ته مې دوام ورکاوه، خو د روغتیایي قوانینو څخه د پلي کېدو د ارزونې ریاست د خبرو پر بنسټ چې ما د فعالیت جواز نه درلود کار مې غیر قانوني و، نو ځکه یې کلینیک راته وتړ او زه هم تصمیم لرم چې تر کومه مې چې جواز نه وي اخیستی فعالیت ونه کړم.
د افغانستان د روغتیایي قوانینو څخه د پلي کېدو د ارزونې ریاست د معلوماتو پر بنسټ اوس مهال په کابل کې 400 خصوصي روغتونونه، زر کلینیکونه او له 5000 څخه زیات ډاکټران فعالیت لري. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
او اوس هم ګورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي. ډیپلوماټ خبرونې د افغان ترجمانانو د نامعلوم برخلیک په اړه لیکنه خبره کړې ده. په دې لیکنه کې چې سرلیک کړي په داسې حال کې چې تشدد په زیاتېدو دی، وخت افغان ترجمانانو له لاسه وځي. د لیکنې په دوام کې لولو 19000 افغان ترجمانان او هغه کسان چې له نړیوالو ځواکونو سره په تیرو شاوخوا 300 کلونو کې کار کړی دی، لا هم دې ته انتظار دی چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د دوی د برخلیک په اړه پریکړه وکړي. ډیپلوماټ لیکلی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له 2014 میلادي کال را په دیخوا نږدې 10000 افغان ترجمانانو ته د مهاجرت ځانګړي ویزې ورکړي دي. دا هغه کال دی چې له پایته رسیدو سره د ناټو او امریکا اکثره محارب ځواکونه له افغانستان څخه ووتل او د جنگي چارو درست مسؤلیتونه یې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته وسپارل. ډیپلوماټ د زینو افغان ترجمانانو او د هغوی د کورنیو د غړو څرګندونی هم راخستي چې وایي ژوند له خطر سره مخامخ دی، ځکه چې دوی په افغانستان کې له امریکایي پوځیانو سره کار کړی دی. ګڼو نورو امریکایي او برټانیې ورسپانو د کندهار د پرونی پیشي په اړه لیکنې خبرې کړې دي. د ازادي رادیو د خبريال معلوماتو سره سم پرون شنبه د کندهار په ډنډ ولسوالۍ کې د بهرنیو پوځیانو د غزمې په لار کې د ماین چاودنه وشوه، خو له پیښې وروسته بهرنیو پوځیانو سیمه محاصره کړه. وسلوالو طالبانو د دې بریټ مسؤلیت په غاړه واخیست او ادعا وکړه چې د بهرنیو ځواکونو موټرې ویجاړ کړي او په هغه کې ټول سپاره کسان وژل شوي دي، خو بهرنیو ځواکونو سمدستي د پیشي په نتیجه کې د مرجوبلو په اړه څه ونه ویل. بلومبرګ خبرونې د ناټو د یو ویندوی له قوله د پیشي پخلی کړي او ویلي دي چې دوی د دې پیشي په اړه پلټنه کوي. ګڼو نورو ورسپانو حمله جزئیاتو پرته د دې پیښي خبر خپور کړی دی، خو په کابل کې د غوس ملاتړ ماموریت د عامه چارو په یو خبر پانه کې راغلی چې په دې پیښه کې دوه امریکایي پوځیان وژل شوي او دوه نور ژوبل دي. دا په نوي میلادي کال کې امریکایي پوځیانو ته لومړنی مرشوبله ده. دا پیشه شایي د دې لپاره ګڼو لویدیځو خپرونو ته مهمه ښکاره شوي بي چې په وروستیو کې د څو ورته پیښو له کبله د امریکا او طالبانو خبرې له خنډ او ځنډ سره مخامخ شوې. امریکا پر طالبانو فشار راوړي چې د سولې تر موافقې مخکې تشدد کم کړي. په تهران کې پرون شنبه یو شمېر خلکو مظاهره وکړه. دا مظاهره وروسته لدې وشوه چې د ایران رژیم ومنله چې د تیرې چهارشنبې په ورځ سهواً د اوکراین د نړیوال هوایي چلند یو الوتکه ویشتېده. د موضوع تفصیل فرشته جلالزی وړاندې کوي.
د ایران رژیم پرون ومنله چې د تیرې چهارشنبې په ورځ سهواً د اوکراین د نړیوال هوایي چلند یو الوتکه ویشتېده. د اوکراین د نړیوال هوایی شرکت د مسافر وړونکي الوتکې د سقوط له امله 116 تنه ووژل سول. د ایران د حکومت لوري د دې بیان تر خپرېدو وروسته چې الوتکه یې سهوان ویشتې، په تهران کې د امیر کبیر پوهنتون مخې ته یو شمېر خلکو مظاهره وکړه. مظاهره چیانو غوښتنه کوله چې پر الوتکه د حملې مسؤولان باید وپېژندل او محاکمه سي. مظاهره چیانو نارې وهلې چې د یوه یا څو چارواکو استعفا کافي نه ده او دا چې د قربانیانو له کورنیو سره باید انصاف وشي. په تهران کې د مظاهرې ویډیوګانې خلکو پر ټولنیزو رسنیو خپرې کړې دي. د ایران د سپای پاسداران د هوا فضا د برخي مشر امیر علي حاجی زاده پرون ومنل چې د اوکراین د نړیوال هوایی شرکت د الوتکې د سقوط له امله د پېښې شوې بشري غمیزې بشپړ مسؤلیت د دوی دی. حاجی زاده پرون د ایران له دولتي ټلویزیون په وینا کې دا خبره وکړه او وی ویل چې کله چې د الوتکې د وشتل کېدو خبر ورته ورسېد، له ډېرې خواشینۍ یې ځان ته مرګ غوښت. د ایران حکومت تر دې مخکې انکار کړی و چې الوتکه ویشتل سوې ده، خو حاجی زاده پرون په تهران کې خبریالانو ته وویل
نه نیروهای مسلح بنای پنهانکاری داشتن.
د ایران مستوالو ځواکونو یا پوځ نه غوښتل چې مسله پټه کړي، خو موږ باید خپل تحقیق بشپړ کړی وای او له دې امله موږ خواشینی یو. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای پر خپلو امنیتي ځواکونو غږ کړی چې هغه تېروتنه چې د الوتکې د سقوط سبب شوې وڅېړي. د اوکراین د نړیوال هوایی شرکت په الوتکه کې تر نیمایي زیات وژل سوي کسان ایرانیان دي. د افغانستان لس وګړي هم په قربانیانو کې شامل دي. د اوکراین خلک لا هم د الوتکې د نه کسیزي اوکراینی عملی د مرګ په ویر کې شمې بلوي. د ایران حکومت ویلي چې د اوکراین د نړیوال هوایی شرکت پر الوتکه د میزایل ډز یوه انساني تېروتنه وه.
د ازادي رادیو تصویری خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
په پکتیا کې د شونځیو یو شمېر زده کوونکي نجونې د ژمي په وخت د انګلیسي، کمپیوټر او ساينسي علومو لپاره د کورسونو له نشټوالي شکایت کوي او په دې برخه کې د هلوکانو په څیر دوی ته اسانتیاوي نه دي برابرې شوي. دا مهال په پکتیا کې شاوخوا 8000 نجونې شونځیو ته ځي چې له جملې یوازې 0.15 سلنه نجونې په کورسونو کې د انګلیسي او کمپیوټر زده کړو ته د زده کړو امکانات لري. احسان آریان له پکتیا راپور راستوله.
په پکتیا کې اوس ښوونځي رخصت دي، خو دلته په ښار کې په یوه خصوصي ژمني کورس کې ګڼ شمېر زده کوونکي د ساینسي علومو تر څنګ د انګلیسي او کمپیوټر په زده کړو بوخت دي. دوی د انګلیسي او کمپیوټر زده کړه د خپل ښه راتلونکي لپاره مهمه بولي. دوه زده کوونکي اسماعیل او آصف
زیاتره کتابونه په انګلیسي لیکل شوی دي او ډېر قوي کتابونه دي. د دغې مطالعې لپاره نن سبا وګوره انټرنیټ ته دا ټوله کې انګلیسي استعمال کړي. مثال که چېرته زه په راتلونکي کې بل هېواد ته لاړم، د دې لپاره زه انګلیسي زده کوم.
او کمپیوټر چې ده په هر څه کې استعمالېږي. نننی پرمختګ چې ده ټوله ټکنالوژي په کمپیوټر پورې تړاو لري. هر هغه پرمختګ چې کېږي په دې کمپیوټر په واسطه سره کېږي.
خو د پکتیا ولایت نجونې بیا د هلکانو په څیر د انګلیسي او کمپیوټر په برخو کې د زده کړو لپاره اسانتیاوې نه لري او وایي په دې برخو کې د زده کړو ډېره لیوالتیا لري. دوی وایي د ځنګړي ځای او ښځینه ښوونکو د نشتوالي له امله نه دي توانېدلي چې په دې برخه کې زده کړې وکړي. ګلناز افغان او جمیلې ازادي راډیو ته وویل
پکتیا کې خو چې دی د انګلیسي کورسونه او کمپیوټر کورسونه هیڅ نشته دي. داسې منظم ځای وي نو هلته کورسونه راشي، یعنی نجونې چې دي هغه تیاری دي تر څو لاړ شي انګلیسي او کمپیوټر کورس ته.
څنګه لوکانو ته د هر شی زمینه برابر وي؟ جنکیان ته نشته او چې لاړم شي ډیر خلک ورته مزاحمت کوي چې تاسو نشئ زده کوئ. دا زموږ حق دی، باید موږ ته خپل حق راکړي، موږ ته کورسونه برابر شي.
د پکتیا د پوهنې ریاست د معلوماتو له مخې د مهال په دې ولایت کې شاوخوا 8000 نجونې په ښوونځیو کې په زده کړو بوخت دي چې له جملې یوازې شاوخوا تر 1500 پورې نجونې د انګلیسي او کمپیوټر په برخو کې زده کړو ته لاسرسی لري. خو دوی د زده کړې چیرته وکړي؟ د پکتیا پوهنې ریاست وایي د لینکن ښوونیز مرکز او یو شمېر نورو خیریه بنسټونو په مرسته توانېدلي چې یو شمېر نجونو زده کوونکو ته په دې برخو کې د زده کړو اسانتیاوې برابرې کړي. د پکتیا د پوهنې ریاست مالی او اداري مرستیال زاهد زلند
لنکن خوانیز مرکز سره مونږ خبرې کړې دي، هغوی تقریبا د ډیرش څلوېښت نجونو چې مسلسل هر ورځ تدریس کوي، همدارنګ ځینې ټولنې دي چې هغوی داسې ژمني کورسونه جوړ کړي دي.
په ګردیز کې د لنکن ښوونیز مرکز مسؤلین وایي چې له 2014 کال راوروسته د انګلیسي او کمپیوټر په برخو کې نجونو ته ګڼ ښوونیز وړیا پروګرامونه جوړ کړي. دوی وایي له ورځې نه بلې ته د انګلیسي ژبې او کمپیوټر له زده کړو سره د نجونو لیوالتیا ډیره شوې، خو په وینا یې لا تر اوسه هم د کلتوري او یو شمېر نورو ستونزو له امله هیڅ کوم زده کوونکي د فراغت سند نه دی ترلاسه کړی. احسان آرین، ازادي راډیو، پکتیا.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. د دې خبرونې په دوام کې دوه اونیز پروګرامونه هم لرو، تاندې څنګه او حقیقت سره. خو اوس چې 8:30 دي، د دې ساعت لنډ خبرونه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي هر کله چې د انتخاباتي شکایتونو له کمیسونه لازم وضاحت ترلاسه کړ، په ځینو محلونو او مرکزونو کې به د رایو بیا شمیرنه پیل کړي. په کندوز کې د وسلوالو طالبانو د یو قومندان په ګډون شپږ وسلوال وژل شوي او نور ژوبل دي. په لشکرګاه کې درې پولیس وژل شوي دي. د هلمند والي ویندوی عمر ځواک ازادي راډیو ته وویل چې پرون شنبه د لشکرګاه ښار په لومړۍ حوزه کې د پولیسو په یوه پوسته کې چاودنه وشوه او له کبل یې دا درې تنه پولیس ووژل شول. په کاپیسا، پروان او پنجشیر کې د ډېرې واورې د ورېدو له امله د زیاتو کلیو او ولسوالیو لارې بندې شوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ایرانی اعتراض کوونکي زړور وبلل او د هغو ملاتړ یې وکړ. د ایران د حکومت د دې بیان تر خپرېدو وروسته چې د اوکراین د نړیوال هوایي چلند الوتکې سهوان ویشته، په تهران کې یو شمېر خلکو مظاهره وکړه. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي ویلي هیواد یې تمل لري چې ایران به د دوی د غورځول شوي الوتکې په اړه تحقیقات بشپړ کړي او تاوان به هم ورکړي. او د لیبیا پر ختیز د غشتلی واکمن خلیفه هفتر ځواکونه او د پلازمینې ترابلس حکومت چې ملګری ملتونه په رسمیت پیژني وایي چې پر اوربند سلا کړی ده. زموږ شغله ازادي راډیو اورید. ازادي راډیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدای شي. azadiradio.com زموږ د ویبپاڼې پته ده. د کونړ د شیګل ولسوالۍ کې د سویډن موسسې لخوا د چلو د پاکو اوبو پایپ سکیم جوړولو سره 2200 کورنیو ته پاکې اوبه ورسېدې. خلک وایي پخوای له خوړ او لري چینو څخه په ډیرو کړاوونو کورونو ته د چلو اوبه رسولې. له کونړ د روح الله انوري راپور واوري.
د کونړ شیګل ولسوالۍ اړوند لچې سیمه کې د سیوډن مؤسسې لخوا د جوړ شوي پایپ سکیم په برکت 2200 کورنیو ته د څښلو پاکې اوبه ورسېدي. په افغانستان کې د سیوډن مؤسسې مرستیال ډاکټر سید محسن هاشمی په یاد پروژه د شیبي لګښت او نورو ځانګړتیاو پاړه ازادي راډیو ته وویل.
شپږ میاشتې وخت یې ونیوه. زمو 3.2 میلیون افغانۍ پرې مصرف راغلی دی. 2200 فامیلونه هغوی به انشاءالله پاک اوبو ته لاسرسی ولري. مجموعا په 19 کلیو کې ژوند کوي دا خلک. 8 نوي د اوبو ذخایر جوړ شوي دي. 28 چینې جوړې شوي دي. په هغو کې سپرینګ بکسونه ورته وایي چې هغه اوبو باید هغه ته راشي. 14 دانې 30 دانې نوي ټکونه جوړ شوي دي. 4500 متره پایپ لګېدلی دی کنه چې دا اوبو د چینونه راغلی دی.
هغه وایي له دې وړاندې هم په شیګل کې په سلګونو کورونو ته د څښلو پاکو اوبو پایپونه غځولي او خلک یې له ډیرو ستونزو ژغورلي دي.
خو هم دلته نورې پایپ سکیم پروژې جوړې شوې دي. یو 50 ټپونه نور د اوبو د خیر ترمیم شوي هم دي. په دې معنی چې په نور پخوانی پایپ سکیم هم دلته موجود دی او دا تقریبا یو بل وسعت د پروژې ده چې نور نوي کلي تر کوشش لاندې نیولې دي. آینده کې به انشاءالله هم خپل فعالیتونو ته د ضرورت او د اولویتونو پر اساس باندې دمو.
د سیمې اوسیدونکي وایي پخوای له ډیرو لري ځایونو په ډیر مشکل د څخلو اوبه راوړلې، خو اوس ورته په هر کور کې د څخلو پاکې اوبه بهیږي. قومي مشر محمد ایوب وایي
اوبه راوړل په خرو باندې او خرو به وزنانه به اوس په ګران خلک به په خبر دی ولیدلې و خو خر بس مر کسي او دا به جبه کې جوړې د سندل ته خلک وایي چې خو دې پښ کړې دی اوبه نو د څه خدمت دی وګړي چې په دې ټول ځنګلو کې اوبه څخه کوته ورسول ځنګلو کې وسا غزنانه په کور کې پامه نازري او کوکه دنه ته ځنا کې اوبه بیګ نو ټول نو د څه مون خوشاله چې به هدا دې خوشاله لږ لري زتونه وایي.
په کونړ کې داسې زیاتې سیمې شته چې لا اوس هم د څښلو پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. د سیند او ویالو له اوبو څخه ګټه اخلي چې له امله یې ډیری وختونه په نسناستې او نورو ناروغیو اخته کیږي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
سلامونه، د تاندې څنګه وی بل خبرونې ته مو زه همایون هیواد هرکلی کوم. دا ونی په ژمنیو وړیا کورسونو غږیږو و باورئ چې ولې هغه وړیا ژمنی کورسونه اوس ډیر نشته چې پخوا به په کلیو او ښارونو کې جوړېدل.
بیا هغې نه وروسته دغه موسسه چې څومره وو هغوی دغه کورسونه بیا زموږ طرف ته بند شول.
ژمنیو وړیا کورسونو زده کوونکو ته څه ګټه رسوله؟
زده کوونکو ته دا فرصت او دا زمینه برابره شو چې هغوی دغه مهارتونه د تعلیمي کال نه مخکې هم په دې پوه شي او لاسته راوړي.
او د دې ډول کورسونو د جوړولو لپاره څه کول پکار دي؟
یعنی هر څوک کولای شي چې په خپلو داسې سیمو کې چې هلته تعلیم ته یا کورسونو ته شخصي کورسونو ته لاسرسی نشته، نو دوی کولای شي چې هلته جوړ کړي.
د افغانستان په سړو سیمو کې ښوونځي د دریو میاشتو لپاره رخصت وي. په دې موده کې ځینې زده کوونکي کورسونو ته ځي، خو ځینې یې د اقتصادي ستونزو او په خپله سیمه کې د کورسونو د نشتوالي له کبله ژمی همداسې تیروي. څو کاله مخکې د دې ستونزې د حل په خاطر وړیا کورسونه په ښوونځیو، جوماتونو او کورونو کې جوړېدل چې بېوزله زده کوونکو هم پکې درس وایي. خو اوس ویل کېږي چې د یادو وړیا کورسونو د فعالیت ساحه کمه شوې ده. دا کاپیسا ولایت د تګاب ولسوالۍ اوسیدونکی مولوی عماد الدین چې خپل هم کورس لري وایي پخوا ډیر وړیا کورسونه د موسسو لخوا تمویلېدل، خو اوس یادو موسسو خپل مرسته بنده کړې ځکه خو وړیا کورسونه هم ورسره ختم شوي دي.
مخکې داسې و چې زموږ په علاقه کې دغه کورسونه وجود یې لرده، تقریبا داسې 5 کاله مخکې دا وجود لرده، خو د دغې وجه نه بیا هغې نه وروسته دغه موسسه چې څومره وو هغوی دغه کورسونه بیا زموږ طرف ته بند شول. رانغله څه داسې د سیاسي ګیم په کې داسې دغه مشکلاتو د وجې نه ونیولی شول، پیسې ترې واخیستلی شوې. په هماغه اساس باندې هغه طرف ته دا کورسونه ټول بند شوي.
په کابل کې د عمرا خان لیسې ښوونکی عبدالقدیر وایي پخوا چې په ښوونځیو کې وړیا ژمني کورسونه جوړېدل، ډېر زده کوونکي ترې مستفید کېدل او نتیجه یې ډېره ښه وه.
هغه په دې ګټور و چې یعنی غریب خلک هم په هغوی کې سهم اخیستی شو، بې له کوم زیات اقتصادي فشار آزادانه ورتلی نه کوم هغه نه درلود پیس. مګر اوس چې ده ټول شخصي دي، هغه نو کرایه ورکوو، نو ورتګ هم یو مصرف لري او پیس هم ده. نو په دغه حساب باندې یو مشکل د مکتبو ډېر یعنی معاصر و، په دې عام ټولو وشکه استفاده او ګټه اخیستی.
نقیب احمد عزیزی وایي د موسسو ترڅنګ به پخوا ځوانانو په وړیا ډول په کلیو کې ژمني کورسونه جوړول، خو هغه هم اوس کم شوي دي.
مخکې به په کلیو کې د ژمي له خوا مکتبونه به رخصت سو، بیا به یو چا کورس جوړ کړو. کورس به هم داسې رسمي کورس نه و، خو ماشومانو ته او هغو شاګردانو ته چې په ژمي کې به بیکاره و رخصت به درسونه به ویل. د ما په نظر اوس چې نشته، یو علت یې دا ده چې د خلکو یې ډېره قدردانی ونه کړه، ملاتړ یې ونه کوو. یو چا ورته ونه ویل چې ته خیر یوسې، یو ساعت دوه ساعته د موږ د زمنو په خاطر باندې راځي او هغه خپل وخت دې ورباندې لګوي، دوی ته یو څه ورزده کوي. نو یعنی یو خو یې مالي ملاتړ هم ونه سو، نور هم چا یعنی داسې قدردانی په سترګه ورته ونه کتل. زه پخپله د دې مثال لرم، بل دا داسې رسمي کورسونه ما په نظر زیات سو، او هغه خلک هم اوس له هغه خپله کاره د ګټې تمه لري. زه مخکې بیا خلکو ته همدغسې په کلي کې درس وایو د یو احساس له مخې، نو هغه هم کوشش وکړو چې بازار کې یو کورس جوړ کړي په رسمي نامه باندې او له هغو کیسو لیک راووتو. شاید ځینې نور علتونه هم ولري.
صدیق الله دقیق وایي د ژمي درې میاشتې ډیر وخت دی چې که زده کوونکي یې له درس څخه لرې تیر کړي، ممکن د تیر کال لوستي درسونه یې هم هیر شي. نوموړی په دې خاطر د معرف وزارت ته وړاندیز هم لري.
مثلا که چېرته یو داسې تشویقي پروګرام په دولتي کچه موجود وای چې ځینې د مومد کتابونه هغه د تعلیمي برخې په څنګ کې کتابونه وای، او هغو ځینې ځانګړې نمرې درلودای، ځانګړې یو امتیاز یې درلودای د زده کوونکي په نمرو کې، د هغه په یو سکي ورته حسابېدای. هغه به دا ګټه کړې وه چې په څنګ کې د ښوونځي درسونو ته سره مرسته کولای، مثلا لکه د ماشوم ادبیاتو کتابونه یا نور کتابونه. دغسې یو مواد توزیع کیدای سی د شاګرد لسوی سره سر خوړلای او سره موافق وای، هم به شاګرد ته ګټه درلوده، هم باغه تشویق دی، هم به دا و چې شاګرد با کچیر ته نور منظم کورس بل څه نه وای، هغه به تعقیبول پر اتلونکي کال کې به دغه مثلا کېدای سي موږ وای سي وینا به کېدای دی، وینا مهارت به کېدای یا به املا کېدل یا به ځین نور معلومات پیدا کول، مثلا د ځینو شیانو تاریخي سیمو په اړه یا بل څه یا بل څه.
نور افضل عابد د هغو ځوانانو له ډلې یو دی چې له سوداګرو یې پیسې راټولې کړې او سږکال یې د خوست او پکتیا ولایتونو په یو شمېر ولسوالیو کې وړیا ژمني کورسونه جوړ کړي. هغه وایي نور ځوانان هم کولای شي د دوی له تجربو په استفادې وړیا ژمني کورسونه جوړ کړي.
د دې کورسونو خواله همدا دی چې زیاتره داسې کورنۍ دي چې هغه دومره امکانات نه لري چې دوی خپل اولادونه ولیږي ښارونو ته هلته زده کړې وکړي. یاد کورسونه موږ د ملي تجارانو په مالی لګښت چې دوی موږ سره مرسته کړې ده په هغه باندې جوړ کړي او دومره ډېر مصرف هم نه رپ شوی، یعنې هر څوک کولای شي چې په خپلو داسې سیمو کې چې هلته تعلیم ته یا کورسونو ته شخصي کورسونو ته لاسرسی نشته نو دوی کولای شي چې هلته جوړ کړي. ځینې داسې با احساسه استادان هم شته چې دوی په ډېر کم فیس سره حاضر دي چې زده کړې وکړي. اوس عملاً موږ سره داسې استادان دي چې دوی بیخي داوطلب راغلي او مفت درس ورکوي په کورسونو کې. هر څوک کولای شي چې دا ډول کورسونه جوړ کړي او د موږ د معرف یا د پوهنې له کاروان سره تر یوه حده مرسته وکړي.
مولوی عماد الدین وای دا چې وړیا ژمنی کورسونه اوس ډیر نشته او پر ځای په خارونو او بانډو کې جوړ شوی کورسونه فیس اخلي، دی د کورسونو له مالکانو غواړي چې لا بېوزله زده کوونکو سره مرسته وکړي او د درس ویلو فرصت دی ورته برابر کړي. دی په دې اړه خپله تجربه راته وایي.
د غربت چې څومره هغه دی هغه ډېر زیات دی. د غربت هغه چې وګورو اوس داسې کسان سره موږ سره شته دي چې راشي اول دنه پوښتنه کوي چې تاسو به څومره پیس اخلئ، نو موږ ورته وایي پیس اوس موږ دومره نه دی ورورخی، ته څومره هغه لرې لرودی شي چې ته پیس ورکړې. ویله مولي سي پلار مې روزګار نه لري، کورنۍ دخوانه لږ غریب یم، نو که تاسو موږ سره لږ رعایت وکړي. نو بیا موږ ورته وایي څه پلار دې څه روزګار لوي دهقان دی، نو د هغې په اساس باندې موږ د زړه د درد نه بیا موږ ورته وایي چې خیر دی کورس ته راځه، درس وایه، سبق په خپل وخت وایه او خپل کور ته واپس ځه، خو بې ځایه ګشت گذار مه کوه، د هغې نه ځان ساته. نو ډېر خلقو ته بیا موږ لله فی الله خپل خدمت شروع کړی دی، هغوی ته هم درسونه ورکړي دي. باقاعده بیا یتیم همدغه شانته غریب دا پکې زموږ خپل کورسونو کې مفت دي، هغوی سبقونه مفت وي، هغې نه بیا موږ هغه سپیس نه اخلو. باید هر شخص دغه لکه دا یو صدقه جاري هم ده، خیر دی لکه هر کورس والا خپل هغه ګټه کوي، باید څه نا څه دی صدقه جاري هم وکړي، نو لږ څه نا څه رحم پکار دی، ځکه یو افغانستان غریب وطن دی او بل په دې غربت کې په مسلمانانو باندې لږ زورن هم راشي د مالیاتو په لحاظ باندې، هلته بیا اکثر تعلیم نه محرومه پاتې کیږي. نو په دغه وجه باندې چې څومره کورسونه والا رونه په دې کې کومک زیات کوي، نو همره به په مال او په اهل و عیال کې برکت هم زیات دي.
سلام، زه همایون شمس خان ما د کابل د سرکونه می تر بالیوډ هالیوډ پورې ځان رسولې ده، او که تاسو ځوانان زحمت وګاګي تاسو هم کوي چې خپل هدف ته ورسیږي.
دا چې ولې د پخوا په څیر په ښوونځیو کې وړیا ژمني کورسونه نشته، د ژمنیو کورسونو جوړول د زده کوونکو لپاره څومره ګټور دي، او آیا د معرف وزارت بیا پلان لري چې دا ډول کورسونه راپیل کړي؟ په همدې اړه زموږ همکاري رویا معدومی د معرف وزارت له ویاندې نوري نصحت سره مرکه کړي چې تاسو یې اورېدو ته رابولم.
اغلی نصحت، په خوا وختونو کې ژمنی کورسونه وو په مکتبونو کې دولتي، یعنی په مجانی توګه، یعنی په مفت ډول متعلمینو ته درس ورکول کېده او کورنۍ هم ډیر خوشاله وو دینه، او دا د ټولو په ګټه مو او یو آمادګي مو د متعلمینو لپاره کېده. چې تاسو وایئ چې دا ولې د منځه لاړل؟
د کرزی صاحب په حکومت کې موږ ژمنی کورسونه درلودل. د دغه کورسونو هزینه یو شمېر محسسو تمویلول، او دا د افغانستان د ماشومانو لپاره یو مرسته و بلا شک. خو په اوسنی شرایط کې پوهنې وزارت دومره بودجه نه لري چې شمنه کورسونه هم تمویل کړي. موږ دغه امکانات، دغه بودجه، دغه فرصتونه په اوسنی شرایط کې نه لرو. خو
هغه مسئولیت او مکلفیت چې مشته اساسي قانون او د پوهنې قانون ورکړی ده، د همدې مسئولیت د ترسره کولو لپاره موږ د تعلیمي کال په نه میاشت کې موږ تعلیمي خدمات په رایگان توګه خپل ماشومان لپاره د افغانستان ماشومان لپاره ترسره کوو.
خو بعضی خلک بیا داسې وایي چې په ځینو منطقو کې دغه ژمني کورسونه شته او په ځینو منطقو کې نشته، نو هغه دا وایي چې دغه دورنګي ولی
نه دا دورنګي نه ده. په ځینو سیمو کې یو شمیر خلک، یو شمیر قومي متنفذین، یو شمیر سرمایه‌دار خلک موږ سره مرسته کوي او غواړي چې د افغانستان د ماشومانو لپاره یو څه خدمت وکړي. هغه موږ شرازي او غوښتنه کوي ترڅو چې موږ هغه سره همکاري وکړو، نو ځکه موږ هغه امکانات هغه فرصتونه چې د موږ پلاس کړي د ژمنی کورسونو لپاره موږ دغه امکانات د افغانستان د ماشومانو لپاره موږ د هغه په خدمت کې کوو او ژمنی کورسونه تدویر کوي. او یا هم په ځینې برخو یو شمیر مؤسسه دی چې د ژمنې کورسونو په تدویر کې موږ سره مرسته کوي، ځکه چې د هغو د فعالیت ساحه په همغه ولایت یا په همغه سیمه کې ده، دا زموږ په لاس کې نه دی.
ډېری خلک بیا ډېر خوشحاله وو چې د ماشومان یې د مثلا د ایله ګشتې نه منع کېدل او ژمنې کورسونه ته تلل. ستاسو په نظر دغه ژمنې کورسونه څومره مؤثره واقع کېدل؟
مې له شک چې دغه کورسونه خپل مؤثریت درلودل، ځکه چې یاو زکاون کې پښبو کې ځینې ستونزې درلودل، دغه کورسونه هغه زکاون کې سره مرسته کول او همدارنګ ځینې ساينسي مزامین مو چې په دې کورسونو کې تدریس کېدل او زکاون کو ته دا فرصت او دا زمينه برابر شو چې هغه دغه مهارتونه د تعلیمي کال نمخ کې هم په دې پوشي او لاسروري. خو دغه برنامه په شان شرایط کې موږ نه لرو او د خلکو څخه موږ یو غوښتنه لرو چې خلکو هم د خپل د ماشومانو د ښوونې او روزنې په برخه کې یو څه سهم واخلي او پوهنې سره همکاري وکړي او بالاخره د افغانستان د راتلونکي لپاره د خپل د ماشومان د راتلونکي لپاره هغه هم یو برخه واخلي او مرسته وکړي.
آینده کې د سیکوم د کار لاندې لري وزارت معرف چې آینده کې به دغه کورسونه د لاس لاندې لري وزارت معرف وکړي،
که چیرې ځینې مؤسسه آماده شي چې په دې برخه کې موږ سره مرسته وکړي، نو دا یو ښه برنامه ده، یو ښه پروګرام ده، موږ به حتما ترسره کوو. که ځینې مؤسسه د ژمنې کورسونو تمویل مسؤلیت اخلي، نو موږ هم خوښ یو او دا کورسونه به تدویرو د مؤسسو په همکاري خو د خپل بودجه له لارې موږ نشو کولی.
درنو اوریدونکو، دا واده دی ونی د تاند څنګه خبرونه تر بلې ونی ښه وخت ولري.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبرې.
حقیقت صدای
د ازادي رادیو د حقیقت صدای د خبرونه درنو اوریدونکو، زه نسیم شفق تاسو ته سلامونه وړاندې کوم. په دې بحث کې را سره پیښو ته د رسیدګۍ په چارو کې د دولت وزارت مرستیال ښاغلی متی الله صافی صاحب دی او په دې اړه غږیږو چې څه مشکلات به پیښیږي، که چیرې مشکلات پیښیږي چې پیشبیني او وړاندوینه هم ډیره سخته ده، د دوی آمادګي له هر اړخه ورته څه ده. ډیره مننه جناب صافی صاحب، څه ارزیابي څه ارزونه لرئ روان زمي لپاره چې دا به څنګه زمي ډیر به سختي کې بني؟
څه کال د هوا پیژندنې دارو اظهارات منگو اوریدل او دارنګ واوري د اوریدو شاهدانو د خی چې نسبت نور کلون ته یو سخت شمه چې هغه به د زار سره د واوري او باران او د بولری او طبي د چکل واوري وری باران وری نو د زار سره به طبي په خلک سیلابونه دی د د شاهدان بو سوچي منګه امیدوار یم چې وشو کولای په دغه سخت ژمی کې کوم حادثه چې پیښیږي هغه په هغه شکل چې اړتیا یې ورته رسیدلی وکړو.
صفای صاحب، آمادګي مو څنګه ده؟ څه اقدامات تر اوسه کړی؟
موږ لومړی د روان کال په دوام د مخنیونه یا د وقایوي اقدامات چې تر سره کړ لمړی مو ټول ولایتونه د زیانمنن او یا خطر پیژندنې له نظر مونږ ټول ولایتونه ارزیابي کړل. مونږ په ټول افغانستان کې 40 ولایت د سیلابونو په وړاندې د جک تهدید سره مخ دي او 4 ولایتونه د ځمکې خویدنې سره د تهدید سره په جک کچ کې واقع دي. دوهم مخنیونه اقدام چې مونږ کړی په روان کال کې مو په 14 ولایتونو کې 40 وقایوي پروژې تطبیق کړي دي او د راتلونکي حادثې چې واقع کیږي او پیښیږي د هغه په وړاندې مو د زیانمننې کچه د راټیټه کړې. د هغې تر څنګ مو مونږ 240 د عامه پوهاوي پروګرامونه عامه خلکو ته چې د حوادثو د خطر په رابطه خلک عامه پوهاوی ولري، هغه دپاره تدابیر ولري، د ده دپاره هم کار کړی. د هغه تر څنګ مو د خطر پیژندلې اطلس د ټول هیواد په کچه مونږ کار پرې کړی.
له مالي اړخه او د عملي اقداماتو له اړخه تاسو تر کومه حده پورې همکارونه پرمختللي؟
ټولو ولایتونو کې 122 نغدې پیسې افغانۍ مونږ د احتیاطي وجې په ډول هلته موجودې دي. د ده تر څنګ 10,000 کورنیو ته غذایی او غیر غذایی مواد در رسول لپاره مونږ آمادگی په ټولو ولایتو کې لرو. تر څنګ 140 افغانۍ دغه پیسې هم مونږ په مرکز کې که کله کوم ځای کې واقع او حادثه کیږي هلته دا پیسې نقد رسوو. د ولایتي استرار کمیټې چې د هغې مشري مربوطه والیان کوي هر ځای کې ضرورت وي مواد یې توضیح مونږ هغه ته رسوو. د ده تر څنګ د ژمنۍ پلان دی چې ژمنۍ پلان مونږ زمونږ اداره طرحه کړې ده، هغه پلان منظور شوی، مربوطه ادارې وظیفې پکې د مربوطه ادارو مشخصې شوې دي.
دغه پلان د ژمي چې تاسو برابر کړی یا تیار کړی، دغه پلان کې څه شامل دي، هم د تخنیکي اړخه او هم د عملي اقداماتو اړخه؟
دا پلان چې ټاکلې ده چې $1.5 million به د پلان د تطبیق لپاره په مصرف ورسیږي. دا پلان په 4 برخو باندې تمرکز لري. اول مواصلاتي لارو خلاص ساتل د ژمي په جریان کې چې ښارونه سره وصلوي او مختلفې لارې دي. دوم مونږ هغه نقطې چې د حوادثو له نظره په راتلونکي ژمي کې د لارو د بندېدا امکان شته دا مونږ تشخیص کړي دي چې دا مجموعاً 348 نقطې په ټول افغانستان کې دي. د هغې لارو خلاصولو د واورې او بارانو او د دې مسایلو نه لارې خلاص ساتلو په برخه کې تقریبا 2,000 کیلومتره سړک دی چې دا سړک به د ښارونو تر منځ چې کوم سړکونه دي هغه به ترانسپورټ محترم وزارت او همدارنګه 1,500 کیلومتره سړک دا به د کلیو او بیا رغونې وزارت پاککاري کوي او 2,500 کیلومتره سړک به د خصوصي شرکتونو ته د پاککاري دپاره د پلان تطبیق دپاره. بله برخه چې ده هغه احتیاطي تدابیر دي او زمونږ آمادګي ده چې دا پلان تمرکز لري. د نورو مربوطه وزارتونو سره لکه د مهاجرینو وزارت دی چې مهاجرینو وزارت به د بیا کچیر د طبیعي حوادثو له امله خلک بې ځای کیږي بیرته د هغې دوباره ادغام یا بیرته ستنېدو په برخه کې به کم کار کوي. د شلټر په برخه کې د سرپناه د ورکولو په برخه کې موقت کمپونو د ایجاد په برخه کې همدارنګه د صحي خدماتو تامین دی چې په مختلفو صعب العبور لارو کې به سیاره صحي کلینیکونه او د امن ځایونه په مواصلاتي لارو کې کوتلونو کې لکه د سالنګ او یا فرزند ماهیپار او دې لارو کې چې دا ټول دربر نیسي.
صفای صاحب، تاسو په ځمې کې د لویو لارو د خلاصون خبره وکړه چې په دې کې ډېر خصوصي شرکتونه یا قراردادیان نقش لري، ولې یو شکایت دی په هر ځمې کې چې دغه قراردادیان خپل کار په سم ډول نه ترسره کوي؟
دا تشویش شته او دا تشویش په ځای هم دی. مونږ د پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت د حوادثو د مدیریت په برخه کې د همغږۍ د فعالیتونو د همغږۍ مسؤلیت لري. مونږ اړوند اداري وزارتونه لکه د زراعت وزارت یا د مهاجرینو وزارت یا فرزند د کلیو او بیا رغونې وزارت یا ترانسپورټ وزارت د استراري کمیټې غړي وزارتونه چې دي د دې فعالیتونو همغږي مونږ کوو، نه دا چې مونږ د دغې قراردادونو کې دخل او تصرف ولرو یا مداخله ولرو. اما دا تشویش چې د هیوادوالو دی، دا تشویش موږ د اړوند وزارتونو سره شریک کړی دی او وختن په وختن دوی سره دا تشویش هم د هغوی سره شریک کړی او هم موږ د دولتي کمیسیون د مبارزې د حوادثو د مبارزې د مشرتابه سره او دوی سره هم دا تشویش شریک کړی. امیدوار چې اړوند وزارتونه دې مسلې ته جدي پام وکړي چې تکرار نشي.
د تاسو د موادو د رسیدو یا د کومکونو د رسیدو خبر وکړه، څه ډول مواد دي د کومکونو کې چې دا تاسو خلکو ته رسوي؟ یوازې نقدې پیسې دي که هغه ضروري مواد هم دي که چیرې څه پېښه کیږي؟
موږ څو ډوله مواد دي، یو غذایي مواد دي او غیر غذایي مواد دي. په اکثره عاجل حالاتو کې چې کله پېښه کیږي، دوا بیا ساتونو کې پېښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت مسؤلیت لري چې خلکو ته غذایی مواد او غیر غذایی مواد، حتی صحي مواد او کیټونه دا شیان هلته ورسوي. تر څنګ غیر غذایی مواد هم دي، لکه کمپلې دي او فرزن خیمې دي، کالی دي، د اړتیا وړ شیان دي او غذایی مواد دي. دا دي بیا د تر څنګ همکاري موسسې دي، موږ سره کار کوي نور نړیوالې موسسې دي، یونیسار ده، اوچا ده، یو سیډ ده، یا این آر سی ده، یونیسف ده، سره میاشت ده، او دی ټول سره همغږي ډبلیو ایف پی ده. دی هم بیا کله چې پیښه کیږي دی هم د سروې نه وروسته اړوند زیانمنو کسانو ته خپل لازم مرستې د ضرورت په صورت کې رسوي.
صفای صاحب، یو شکایت همیشه یا تل دا وي چې دغه مرستې چې مختلفو ولایتونو ته د اړتیا په صورت کې رسول کیږي، ویشل یې په خلکو باندې، په دې کې فساد په یو ډول سره دغه زیانمنو خلکو ته نه رسیږي.
دغه تشویش هم د خلکو په ځای ده. په ځینو مواردو کې موږ ته هم داسې خبرونه راغلي دي، اما موږ د پلاټه کې چې دغه موارد تشخیص کو، تثبیت کو. په دې برخه کې نه یوازې چې دولتي اداره، بلکې خلک هم مرسته کولی چې داسې موارد مستند مورد موږ سره شریک کړي او موږ سره په تماس کې اوسي. مطبوعات ټول خلک په دې پروسه کې کولی شي موږ سره همکار تمام شي. زما د خلکو نه، د مطبوعاتو نه، تاسو ټول نه غوښتنه دا ده چې دغه مواردو کې موږ سره همکاري وکړي. تر څنګ یې په ولایتونو کې چې کله مواد ویشل کیږي، دا یو خپل خاص میکانیزم لري. هلته د ولایتي استقرار کمیټه ده، د استقرار کمیټې مشري والی کوي، سکتوري ریاستونه دي او زمونږ ولایتي ریاست د دغه کمیټې سکرتریت په غاړه لري چې هلته زیانمن د هماغې کمیټې د فیصلې په اساس تثبیتیږي. د یو ولایتي هیئت تر نظارت لاندې دا مواد ویشل کیږي، توزیع کیږي، چې اړوند ولایتونو کې والیان مستقیم په دې کې دخیل دي. حتی موږ د محلي ارګانونو خپلواک ادارې سره هم دغه مسله شریکه کړې. حتی دا تشویش مو ورته ویلی چې مربوطه والیان هم هلته وشي کولی چې د دې پروسې څخه نظارت وکړي. اما په ټولیزه توګه موږ په نظر کې لرو چې دغه موارد که وجود ولري تکرار نشي، او که ابهامي په دا اړه موږ خپل تحقیق وکړو، مطالعه وکړو چې دغه موارد تثبیت کړو.
نو دغه ترتیباتو ته او دغه آمادګۍ ته مو په پام خلکو ته مژمنه او تعهد څه ده چې اړو خلکو ته د پزمي کې د موادو د ویشلو په برخه کې به فساد نه وي او حق به لکه څنګه چې لازمه ده حقدار ته ورسیږي؟
موږ د پیښو ته رسیدو په چارو کې د دولت وزارت نه دا چې ژمنه کوي، بلکې دا یې مسؤلیت هم دی، وظیفه هم ده چې باید خلکو ته رسیدگی وکړي او عاجله رسیدگی وکړي، پر ځای رسیدگی وکړي، واقعي متضررین تثبیت کی، تشخیص کی، مستحقینو ته مرسته ورسیږي، نه دا چې نورو خلکو ته. د دې تر څنګ چې موږ د خپل مسؤلیت وظیفه ګڼو، د خلکو څخه هم غواړو چې موږ سره همکار اوسي، ولایتي ادارو سره موږ همکار اوسي، خپل وزارت سره همکار اوسي، همیشه موږ سره په تماس اوسي، مطبوعات او نور ټول مدني ټولنې ته موږ سره دا غوښتنه مخختنه ده چې په دې پروسو کې موږ سره همکار اوسي، چې هغه موارد چې د خلکو تشویشونه دي د هغې د رفع کولو لپاره موږ وشو کولای پر ځای او لازم اقدامات وکړو.
غلې متي الله صافي صاحب، کور مو ودان.
ډیره مننه.
غلې کوڅه کې مسافر غونډه والا مات میں دے غرور ہے وہ سوال گر غندے والا اڑیما سمر سخت مزل و پس سخت یوں میں پیدا کر لے
اوس دې دروازه کې مره ورغوندې ولاړ یم غلی دې کوڅه کې مسافر غوندې ولاړ یم مات مې د غرور هي وسوالګر غوندې ولاړ یم څومره سخت مزل و په سخت یو مې پیدا کړلې اوس دې دروازه کې مره ورغوندې ولاړ یم سوایم غږ مې نوزی ستا زنجیر.